کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان په کلیو او بانډو کې د ښځو د ژوند وضعیت او د قرغیزستان د ولسمشر استعفا مو د دې خبرونې مهم موضوعات دي. دوستانو د خبرونه وروسته زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. خو لومړی عصمت څاروان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لري.
په هلمند کې د لسګونو زرو بې ځای شویو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. په کوټه کې طالب سرچینې وایي د هلمند د جګړې ډېر ټپي طالبان د دغه ښار په روغتونونو کې بستر شوي دي، او د پاکستان پوځ وایي چې پرونی اته پوځیان په دوو بریدونو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په هلمند ولایت کې د هغو زرګونو ملکی وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې په ډېرې دي چې د طالبانو له پراخو حملو وروسته د شکیلو خواو ترمنځ په جګړه کې ګیر دي. سیمه ایزو چارواکو نن پنجشنبه ازادي راډیو ته ویل تر شپږ زره ډېرو کورنیو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده. د هلمند والی جنرال محمد یاسین د بې ځایه شویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تجارانو، سرمایدارانو او د همدې تر څنګ نورو د لشکرګاه او خلک دولت خپل مې د درې زینو ورته په ګوته کړی دی. والته ځای په ځای شوی چې د دې تر څنګ ورته کومکونه هم شروع شوی او روان دي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې وایي د هلمند په سختو جګړو کې چې په لړ کې د امریکا هوایي ځواک پر لشکرګاه د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، برېښنا پرچاو شوی، د ټلیفون مزي پرې شوی او مخابراتي سیستم ګډوډ شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په هلمند کې روغتیایي خدمات له خنډ سره مخامخ شوی او لارې بندې شوی دي. له هلمند څخه رسیدلي راپورونه وایي چې د وروستیو جګړو له کبله لسګونه زره ماشومان هم له زده کړو بې برخې شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل لشکل خو غوښتي چې اړو کسانو ته د بشری مرستو د رسیدو په خاطر لاري پرانیزي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وای د افغانستان له وروستیو جګړو بشمیره ټپیان د کوټه اتو روختونونو ته وړل شوې دي. د سرچینې نن پنځشنبه د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل اکثره ټپیان له هلمند د کوټه روختونونو ته راوړل شوې دي. وسلوالو طالبانو د رواني اونۍ له پایله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر پر شاوخوا او همدارس پر نادالیا او ناوه ولسوالیو سخت حمله پیل کړې چې لا هم روان دي. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دوړو خوته درنې مرشوبلې اوښتې دي. په کوټه کې طالب سرچینې وایي د دې شهر روختونونو ته تل هغه طالبان راوړل کیږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان کیږي، خو په وروستیو ورځو کې بشمیره ټپیان راوړل شوي دي. سرچینې د ټپیانو دقیق شمیر ونه شوه. لشتر لژه شپاش پولیس تیره شپه په هغه برید کې ټپیان شول چې وسلوالو طالبانو په زابل کې د پولیسو پر وی پوسټي وکړ. د زابل د والی ویندوی ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل د دې ولایت پر نورک قرارګاه د طالبانو برید د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شو.
د پولیسو د کلک مقاومت سره مخ شوې دي. دوی همدارنګه یو هموی موټر هم د چاوي دیدونکو موادو ډکړې او مخکې لدی چې قرارګاه ته داخل شي. د پولیسو د سخت انداخ په نتیجه کې د قرارګاه خبرون انفجار کوي، قسمن یو دیوال تخریبويږي.
سیال دغه راز ویل چې په دې نشته کې شاوخوا 15 وسلوال طالبان یا وشل شوي یا ټپیان دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. نامعلومو وسلوالو په کاپیسا ولایت کې د یو جماعت امام وواشه. د کاپیسا ولایت د امنیت قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش ازادي رادیو ته وویل وسلوالو کسانو سهار وختي د نجراب ولسوالۍ د چنارکل امام جماعت ته نږدې وویشت. تر اوسه پورې د دې پېښې د انګیزې او عاملانو په اړه څه نه دی ویل شوي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه. د وروسته لدی استعفا وکړه چې د پارلماني انتخاباتو پر پایلو پراخ اعتراضونه وشول. په دغو انتخاباتو کې د تنشدې او ورسره تړلي ګوندونه بریالي شوي وو. جینبیکوف نن په یو اعلامیه کې وویل د دې لپاره د استعفا پریکړه وکړه چې په هیواد کې سوله او یووالي ته تر بل هر وخت زیات اهمیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او خبرداري ورکړ چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، د دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمېر هم زیات شوی دی. په اروپا کې هر ورځ شاوخوا 30,000 کسان په کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډېرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیه کې ثبت شوي دي. او لو میاشتو وروسته نن د هند په ډیرو برخو کې سینماګانی بیرته پرانستل شوې. په هند کې سینماګانی په داسې حال کې پرانستل شوې چې په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې له 2,300,000 واوښتې. هندي چارواکي وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د سینماګانو نیمایي چوکۍ تشې پاتې وي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایروس د پیښو له زیاتېدو وروسته په هند کې نږدې 10,000 سینماګانی بندې شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د هلمند په جګړو کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندیښنه.
په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې ده، د اندېښنې وړ ده، او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربان لپاره باید توافق وکړي.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. د افغانستان کلیوالي ښځې د خپل ژوند په اړه وایي:
مو ډېر درنده کورونه کړي دي، دومره به سړی نه وي کړي لکه مو چې کړي دي. خاړي لوټي مو خپله کړی، دغه شوتالی مو خپله ریبلې، وخم جوړو کې خپله کړل، یعنی ښځو په عزت نه پوهېدل. سړي
د قرغیزستان ولسمشر استعفا ورکړه. نور راپورونه هم لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډو نیوز پروګرام او کور کلمو د دې خبرونې دوه او نیوز پروګرامونه دي اوریدو ته سره پاتې شئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کوي. دغه کمیسیون د نشراتو مسؤل زبیح الله فرهنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو په اوښتو سره بشري حقوقو تر پښو لاندې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو د خوندیتوب خاطر په جګړه کې له احتیاطه کار اخلي او ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. رحمت الله افغان راپور لري.
د هلمند د مرکز لخرګه خار په چندو او همدا شان د دغه ولایت په جنو ولسوالیو کې جګړه شپږمه ورځ ته وګده سوچې د بشري حقوقو بنسټونه یې اندېښمن کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای په دغه جګړه کې ملکیانو ته مالی او ځاني تلفات اوختي، خو د ارقامو په اړه معلومات ورنه کړل. د دغه کمیسون د نشراتو مسول زبیح الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل:
لبد مرغ په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو طرف شو لاندې ده او سال به حیادم واقع شوی ده. بې ځای شوی هم بل پیښې دي چې د موږ لپاره د ډېر د اندېښنې وړ ده، او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربان لپاره باید توافق وکړي او د بشري حقونو نه باید دومره تر پښو لاندې شي.
ښاغلی فرهنګ له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له اسلامي کانفرنس او د اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غواړي چې په دوحه کې ناست طالبانو په مذاکره کوونکي پلاوي د فشار زیات کړي چې اوربان ته غاړه کېږدي. نږدې یوونه وړاندې وسلوالو طالبانو د هلمند مرکز اړوند څلورمې حوزې باباجي او درېمې حوزې بولان او د غشان په ناوې، نادالي او یو شمېر نورو ولسوالیو پراخ ډله ییز مرګونی بریدونه وکړل. که څه هم په جګړه کې د اوختې مرژوب لپاره کره معلومات نه دي ورکړل سوي، خو د راپورونو له مخې شاوخوا 40,000 کسان د دې جګړو له امله بې ځایه سوي دي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په جګړه کې له 5,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي او دا لړۍ همداسې دوام لري. د دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی وایي چې د دوی له لوري له شاوخوا 500 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرستې سوي او نورو ته د مرستو د ویش لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د طالبانو له لوري د لاندې کړل سوي سیمو د ژر بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وایي جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره له احتیاطه کار اخیستل کیږي.
د لخکرګه خر په شاو خاتوندو کې په چټک ډول چانیز عملیات روان دي. طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې نیولې ملکیان سپر ګرځوي. موږ ملکیانو ته لزیان د مخنیوي لپاره له احتیاط څخه کار اخلو. لاندې شوې سیمه به ډیر ژر له طالبانو پاک شي. په ښار کې به وضعیت آرام شي.
دا چې رښتیا هم طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې جوړې کړې او له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي، هڅه مو وکړه چې د طالبانو نظر واخلو. خو د اړیکو شمیرې بندې وې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې رئیس عمر اولایچ په یو بیان کې ویلي دي چې په لخکرګاه کې د ملکي خلکو لپاره وضعیت خطرناک دی او ښایي دا وضعیت لا پسې بدتر شي.
د هلمند په د جګړې پر موضوع باندې تمکیر شو. د جګړې د ملکیانو په ګډون د لسکون امنیتي ځواکونو کورنۍ هم د غم په ټغر کښېنولې دي. د وژل سوي او ټپیانو پوځیانو اکثره ځوانان دي. د دوی کورنۍ وایي چې له جګړو ستړي دي او د سولې غوښتنه کوي. فیروزه عزیزي د یوه وژل سوي سرتیري له کورنۍ سره غږېدلې ده او دا راپور چمتو کړی.
بوویس کلام قیس چې د ځنګړو ځواکونو سرتیره و د هلمند په جګړه کې ووزل سه. د قیس له واده یوازې 28 ورځې تیریږي، خو نن یې کورنۍ او ناوې میرمن ته جنازه ورکړل سوه. د قیس ورور یما وای ورور یې زیات ارمانونه درلودل، خو اقتصادي ستونزو اړ کړ چې له واده څو ورځې وروسته جګړې ته ولاړ سي.
نو خانه جوړ کړه، په شاو قارسی کړه،
نو یې کور جوړ کړ. په ډیره مینه یې واده وکړ. یوازنۍ هیلې دا و چې اولاد ولري. ویل به خپل الواد وګورم. ټاکل سب یو بل لس ورځې وروسته کابل ته له دندې را بدل سي.
دلته د کابل سردار محمد داود خان 400 بستري زه روغتون ته لسکونه کورنۍ راټولې سوي چې د خپلو سرتیرو له تازه حاله خبرې سي. محمد ګل چې د نقیب الله په نوم د هلمند په جګړه کې یو ټپي سرتیري ورور دی، د دغه روغتون مخې ته ولاړ دی، خو لا یې خپل ورور نه دی لیدلی. دا وای ورور یې د درويست کلونو دی او د ملي اردو سرتیری دی.
پرونه دا دوه ورځې کې د موبایل خاموش کارونه کوي. پرونه بل چانه نمبر مرته پیدا کړ پوښې نو زنګ مرته واخل پوښې وای ولا مریض هم او مسر به نه کول نه سو کنه شي وای سو دي څنګه کی مچ سو نه شته پوښې بیا راته ولا لک زخمی ما پوښې لګیدل ما خبر سره وګورم سو کوم ځای لګیدل بیچاره کوم ځای نه لګیدل پوښې ما خاطر دا اول زل دغ راغله ما.
محمد ګل وای ورور یې تازه کوزده کړی دا او تر دې د لټپی کېدو د کورنۍ هیڅ غړای نه دی خبر. سردار داود خان روختون چې د پوځیانو لپاره ځنګړای سوی د غروختون ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او سیمو د پوځیانو مړی او ټپیان راوړل کیږي. دلته سرل دی چې یو شمېر ټپیان او وزل سوي سرتیري راوړل سوي، خو دقیق شمېرې نه دی معلومه. موږ ته هم په سیمه کې د تمکیدو اجازه نه راکول کېدله، خو په نږدې 15 دقیقو کې شپږ الوتکې ورته راغلي او مړی او ټپیان یې را انتقال کړل. که څه هم چارواکي څه نه وایي، خو دلته د وزل سویو او ټپیانو کورنۍ چې آن له لرې ولایتونو هم د خپلو خپلوانو د جنازو د تسلیمۍ لپاره راغلي وي، وی ویل چې اکثره یې د هلمند ولایت ټپیان او وزل سوي سرتیري دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني او نور حکومتي لوړپوړو چارواکو هم د اتو تنو پیلوټانو او امنیت ځواکونو چې په هلمند ولایت کې د دوو هلیکوپټرو د سقوط لامل ووزل سول، همدارنګه د ورستیو جګړو د وزل سویو د جنازو په مراسمو کې ګډون وکړ. د هلمند ولایت سربیره د راپورونو لمخې په تیرو دوه ورځو کې په لغمان، ننګرهار، کونړ او بغلان کې هم د جګړو لامل د ملکیانو او پوځیانو د مرکزوب لري راپورونه ورکړل سوي دي.
دوستانو د هلمند جګړې مو واوریدل. دا ښکاره خبره ده چې په هر جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوړي. د هلمند جګړه هم همداسې ده. خو د طالبانو ټپیان چیرته تداوي کېږي؟ د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته وروړل سوي دي. دې سرچینې نن د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټې روغتونونو ته وروړل سوي. په کوټه کې طالب سرچینه وایي چې د شاروختونونو ته تل هغه طالبان ورول کیږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان وي، خو په ورستۍ ورځو کې دغه د دغه ټپیانو شمیر به شمیر ډیر زیات دی. سرچینې د ټپیانو دقیق شمیر ونه شوت.
توکو
شامبه پوراس په شهادت ورسېد او موږ وختل چې دا هم نوزاتیکو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
تاسې ازادي رادیو اوري. د اکتوبر 15 په نړۍ کې د کلیوالو ښځو د ورځې په توګه منځل کیږي. ازادي رادیو په دې مناسبت په خوست کې د یوې کلیوالې ښځې سره د هغې د ژوند په اړه خبرې کړې دي. دا وایي خپلو کړاوونو ورته دا ښودلې چې تعلیم تر ټولو اړینه موضوع ده، نو ځکه غواړي چې خپل شپږ سره اولادونه درس ووایي. په دې اړه احسان آریان له سیمې څخه نور جزئیات راکوي.
دوه څلوېښت کلنه ګل غوټۍ د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د ډډوالو د بې کلي اوسیدونکي ده. د هغې چاپ دې لسونه مخ ګونځي او زړې جامې پر تن دي. د ازادي راډیو ته وویل چې عمر یې ټول په سختیو کې تیر شوی.
ډېر درنده کورونه کړي دي، دومره به سړی نه وي کړي لکه موچې کړي دي. خاړې لوټي مو خپله کړې، دغه شوتالي مو خپله ریبلې، وخم به جوړو کې خپله کړه. یعنې ښځو په عزت نه پوهېده سړي.
په خوست کې د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې له څه باندې شپږ سوه شپږ دېرش زره وګړو څخه شپږ سوه درویشت زره یې په کلیو کې اوسیږي چې نیمایي ښځې دي. خو آیا د وخت په تېرېدو د دوی ژوند په مثبته توګه بدل شوی؟ دا پوښتنه مې له ګل غوټۍ وکړه.
ماسې داسې یو نیم کې ښه شوي دي، په سلو کې یو دوه ښه شوي دي، نوره ټولو ژوند تریخ ده. لرګي وایي باسار څه خپله کي، لکه موږ ته وښیل چې زه کوم کورونه موکړل، دا رقم ته وریا وریا کلي دغه ستونزه لري.
د ګل غوټۍ میړه په کلي کې کوچنی دوکان لري، خو وایي ډېره ګټه یې نشته. هغه غواړي چې شپږ سره اولادونه یې تعلیم وکړي او د دې په شان کړاوونه ونه ویني. په افغانستان کې په 2001 کال کې د ښځو لپاره ځانګړی وزارت جوړ شو چې په هر ولایت کې ریاست لري. د دې وزارت د ویپاڼې له مخې حکومت په کلیو کې د ښځو لپاره ګڼې پروژې ترسره کړې دي. په خوست کې د ښځو چارو ریاست رئیس شافیه نورزی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي د ښځو ژوند ښه کړي.
د دې لپاره چې د مونږ خوند د اقتصاد لپاره پیاوړی شي، د دوی د لاسي صنایعو لپاره بازار موندل مونږ نندارتون جوړ کړی دی. او اوس خوشبختانه د پارټریپ د پروژې په چوکاټ کې د خوند لپاره مو څلور پنځوس دوکانونه چې تېره ورځ مو کورکشي وشوله او خوند ته په اختیار کې کېښودل، اوس د هرې سیمې خور کولی شي خپل لاسي صنایع راوړي او په دې دوکانونو کې وپلوري او خودکفا شي.
دا په داس حال کې ده چې ملګری ملتونه هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د کلیوالو ښځو د ورځې په توګه لمانځي. د ادارې ویلي چې په نړۍ کې دا مهال د کرنې اړوند له دریو کسانو ایوای ښځه ده. همداراز د 80 سلنه کلیوالو کورونو ژوند پر هغو اوبو روان دی چې ښځې په خپلو سرونو راوړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
دوستانو تخار ته به ورسوال ته به هم د کلیوالو ښځو د ژوند پر وضعیت باندې تاسو خبر کو. د تخار ولایت کلی او بانډو ګڼې ښځې د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو هوارولو هڅه کوي. د دې ولایت یو شمېر کلیوالې ښځې وایي چې دوی لاسي صنایع تولیدوي چې د خپلو کورنیو په اقتصاد کې برخه واخلي. زموږ همکار اجمل آریان له دوی سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
زبیده کریمی د تخار په بنګي ولسوالۍ کې اوسي. دا وایي له 15 کلو راهیسې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي.
ما چندین سال میشه خیاطی میکنیم، خامک دوزی میکنیم و موره دوزی میکنیم.
لڅو کلونو راهیسې زه خیاطی کوم، خامکی غاړي ګنډم او ډول ډول زنانه کمیسونه ګنډم. له همدې لارې د خپلې کورنۍ لګښت پوره کوم. شپږ ماشومان لرم، د هغوی د ښوونځي لګښت هم ورکوم. خو د کورونا ویروس خپرېدو زموږ پر کار او فعالیت منفي اغیز کړی دی، ځکه تولیدات لرو خو پیرونکي نه لرو.
دغه 15 کلنه میرمن وایي چې د خپلې کورنۍ لګښت د لاسي صنایعو تولیداتو له لارې پوره کوي. یوه ستونزه چې دا یادوي هغه د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله د دې پر کار منفي اغیز دی.
موږ یې نمی کاروبار هم میکنیم، از پیسې شخصي خود میکنیم، یې نمی تارک می
موږ ټول کار په خپلو شخصي پیسو کوو، ځکه تار، مری، چرمی، رخت او ماشین په خپلو شخصي پیسو اخلو. تر اوسه له موږ سره کومې دولتي او غیر دولتي موسسې مرسته نه ده کړې. په خوا زموږ کاروبار ډیر شو، خو اوس زموږ کاروبار خوند نه لري او بې حده پیکه سوی دی او پیسې مو هم بندې سوي دي.
دیرش کلنه فرشته د تخار د خطیانو سیمې اوسیدونکې ده. دا وایي چې خیاطي له خپلې مور څخه زده کړې ده، فرشته بیا په عموم کې د لاسي صنایعو تولیداتو لپاره د بازار له نشټوالي شکایت لري.
تقریبا د سن 12-13 سالگی ما شروع کردیم. استاد ما مادر
خیاطی خپل مور څخه زده کړه کبود یار لسکلنوم چې خیاطی می شروع کړه او د جاکټ اوبدل د خمکی غړو ګندل مل مور څخه زده کړل. اوس چې هر ډول خیاطی او د ستنی کار وی کولای شم او د خپل کورنۍ ټول لګخ له همدې لاري پوره کوم.
دا چې د لاسي صنایعو لپاره د بازار او نندارتونونو نشټواله یوازې د کلیوالو سیمو څخه ده که خاري سیمې هم ورسره مخامخ دي. په طالقان ښار کې د ښځو د لاسي صنایعو د ټولنې له مشرې فردي چوپان څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه.
دولت ختمن ورځ پورې موږ کومه مرسته نه دلیدلې. موږ له دولت څخه غواړو چې د لاسي صنایع نندارتونونه جوړ کړي ځکه زموږ تولیدات بازار نه لري. دولت باید له ښځو سره د ملي او نړیوالو نندارتونونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي تر څو زموږ تولیدات بازار پیدا کړي.
خو د تخار ولایت د ښځو چارو رئیس ګوهرشاد باور بیا له دې سره موافق نه ده او وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د ښځو د لاسي صنایعو لپاره 2 سوداګریز مرکزونه شته او په بیلابیلو مناسبتونو کې پکې د لاسي صنایعو نندارتونونه هم جوړ شوي.
مو په مناسبتو مختلف سالانه تقریبا مو دن و مشګو صنایع دستي رو در سطح ولایت
هر کال په بیلابیلو مناسبتونو کې د ښځو د لاسي صنایعو په خاطر نندارتونونه جوړو. ټول ښځې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کوي خو د امنیتي ننګونو له کبله موږ نشو کولای په ښه توګه د بازار موندنې په برخه کې کار وکړو ځکه امنیتي ستونزو زموږ کار له خنډ سره مخ کړی دی.
د کلو بانډو د ښځو په وینا د دوی د لاسي صنایعو لپاره د بازار موندلو په برخه کې باید نور کار هم وشي چې نه یوازې د تخار ولایت ځایي کارونه او خامکونو خلکو ته معرفي شي بلکې له دې لارې دوی د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هم هواروي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
او سمه یو نړیواله موضوع د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جنبیکوف استعفا وکړه. دا په تیرو 15 کلونو کې دریم ځل دی چې عامه اعتراضونه د پخوانی شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې ولسمشر مجبوروي چې استعفا ورکړي. تفصیل احمد شیبر راپور کوي.
سورنبای جنبیکوف وروسته تر دې استعفا وکړه چې د پارلماني ټاکنو د رسمي نتیجو له اعلان وروسته پراخې مظاهره وشوې. په هغه بیان کې چې نن خبر شو جنبیکوف وویل چې په هیواد کې سوله او یووالی د دې تر څوکۍ مهم دی. په دې بیان کې د جنبیکوف په وینا راغلی دی چې د نغوړی د قرغیزستان په تاریخ کې د داسې ولسمشر په توګه یاد شي چې د د واک له عمله ویني و بهدي او پر خپل خلکو یې داسې وکړي. جنبیکوف زیاتوي د دې سربیره چې یو ورځ مخکې د پارلمان د پریکړه تایید کړه چې صدر جپاروف د نوي سر اعظم په توګه وټاکي په هیواد کې تیرې کونکي حالت پای ته ونه رسیده او بیا یې هم د استعفا غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې اعتراض کوونکي له امنیتي ځواکونو سره د شخړو په درشل کې دی او باید له پاراونکو هڅو ډډه وشي. په ورته وخت کې جنبیکوف د سر اعظم چپاروف له ملاتړ یو او نورو سیاسي څیرو غوښتي دي چې له مظاهرو لاس واخلي. چپاروف تیره اونۍ د اعتراضونو په لړ کې له زندانه خوشې شو. دی د برمته کولو په جرم په اوږده حبس محکوم و. چپاروف د چهارشنبې په ورځ سر اعظم وټاکل شو او له دې سره د اکتوبر د 14 نیټې د پارلماني ټاکنو د نتیجو له امله رامنځته شوي کړکیچ ته د هواري لار پیدا شوه. د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته د اکتوبر په شپږمه اعتراض کوونکو ګڼې دولتي ودانۍ ونیولې او دې کړکیچ تر اوسه ادامه پیدا کړې ده.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وایرس له تیرولو وروسته خپل کمپاین لمړی له ایوا ایالاته پیل کړ. د دې ایالات خلکو کڅه هم په تیرو ټاکنو کې ترامپ ته رایه ورکړې و خو اوس ویل کېږي چې د دواړو کاندیدانو ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د سیال جو بایدن ترمنځ د سیالۍ تود ډګر ګرځېدلی. تمه وه ترامپ او بایدن نن شپه دوهمه تلویزیوني مناظره وکړي خو له دې کبله چې د مناظرو تنظیمونکو د آنلاین بڼه وړاندیز کړه ولسمشر ترامپ ونه منله. سفیولا ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکړي.
ولسمشر ډونالد ترامپ له کرونا تر ښه کېدو وروسته په هغو ایالتونو خپل ځغلنده یو اونیز کمپاین پیل کړی چې ډېر پرې ډاډه نه دی. پیل یې له آیووا وکړ. د آیووا خلکو تیرو ټاکنو کې د رایه ورکړې، خو دا وار د راپورونو په اساس دا ایالت د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د سیالۍ په ډګر بدل شوی. ډونالد ترامپ پرون د آیووا په دیموان هوایي ډګر کې ورټولو خلکو ته په وینا کې وویل چې آیووا د ته ډېر ارزښت لري او په کار ده چې خلک یې رایه ورکړي.
آیووا له سیاسي پلوه ته یو ډیر قوي ایالت دی. ماته یو لوی ایالت دی، لوی زړه لري، ته ستر نفوذ لري او ډیر لوی قدرت لري، او زه دې هیڅکله نه یم ناهیلی کړی.
ټرمپ په دې کمپاینی غونډه کې په کرونا ویروس د ځان د اخته کېدو او بیرته ښه کېدو د تجربې په شریکولو هڅه وکړه چې د خپلې ادارې روانې هڅې کامیابه وښيي. د ټرمپ وړوکی زوی بارن هم په کرونا اخته شوی، خو ولسمشر د غونډې ګډونوالو ته وویل چې بارون ښه دی او له دې لارې یې ټینګار وکړ چې د امریکا ښوونځي دې بیرته پرانیستل شي. په امریکا کې تر 3 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته دي او له ډلې یې څه باندې 216,000 کسان مړه شوي. په پرونی کمپاین دا نیوکه هم کېږي چې ګڼ خلک په یو ځای کې پرته له دې چې ټاکلې واټن ولري سره ټول وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او لومړی میرمن میلانیا ترامپ د اکتوبر په لومړیو کې په کرونا اخته شول چې ترامپ تر 2 ورځو بستر کېدو وروسته بیرته رخصت شو. د ترامپ منتقدینو په هغه نیوکې وکړې چې ولې کرونا جدي ونه نیوله او منل شوي مقررات یې مات کړل. تمه و نن شپه د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د سیال د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن ترمنځ دویمه ټلویزیونی مناظره وشي، خو ترامپ ونه منله. د مناظرې جوړونکي کمیسیون په کرونا د ترامپ تر اخته کېدو وروسته وړاندیز وکړ چې مناظره دې په آنلاین بڼه وشي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن بیا له اول سره خپلې ډېرې غونډې آنلاین ترسره کړې. پرون یې هم 2 ویډیویي کانفرنسونه وکړل چې یو یې په امریکا کې د مسلمانانو یو شمېر استازو ته و.
د تاسو په څیر مدافعان موږ خپل بنسټګرو ته لا پسې نږدې کوي. د مسلمانو امریکایانو غږونه زمون ټولنې او زمون هیواد ته ارزښت لري. زه پوهیږم تاسو هغه استازولي او درناوی چې وړیاستی نه دی ترلاسه کړی.
د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 3مه کېږي او ورلمه شاوخوا 15 میلیونو کسانو د وختي رایه چونې او یا میل ووټینګ یا د پوستي له لارې رایه کارولې. که څه هم هلته د ټاکونکو ډلو د شمیر په اساس ولسمشر ټاکل کیږي او د خلکو رایه د کالجونو په مقایسه مهمه نه ده، خو د ترامپ سیال په ځینو وړاندوینو کې 10% مخکې بلل شوی. ترامپ بیا د 2016 کال په ټاکنو کې تر خپلې سیالې هیلری کلنټن د خلکو کمې رایه وړې وې، مګر د ټاکونکو استازیو یا الکتورل کالجونو شمیر یې لوړ و.
کلی کور پروگرام د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د 4 بجو او د جمعه په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو د کلی کور پروگرام په همدې خبرونه کې ځای لري او ردو ته را سره پاتې شئ. خو اوس په ورسره تاسو پیغامونه ته
ستاسو لا پیغامونه
زه ګل رحمان یم، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم او زه د مکتب په باره کې غږیږم. د وردګو د ولایتو د جلګې په ولسوالۍ کې خو اسان د جنکیو مکتبونه نشته، شتون نه لري. د 19 کاله کېږي د جغوتو په ولسوالۍ کې اصلا د جنکیو مکتبونه وجود نه لري، نشته. د بندچاک په ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، او کوم خلک چې په کابل کې کورونه لري که درسونه ووایي. د سید آباد په ولسوالۍ کې جنکیو مکتبونه نشته، او کوم پایسم چرغلی دی هغه زورواکو په خپل جبو کې چاول دی. نو دلته به داس وجود نشته د جنکیو. د نن اسکول کې چې جنکیو داس نه ویلای، دا منطقه ټول د سیواد پورته دا ټول څه تیار ده په دغه سوال یو کې. نو ما دا ولات نمبر خوښته چې موږ سم مکتبونه جوړ شي. دلته د مونږ جنکی ور کې مکتبونه او طالبان نه پریدي. طالبان خو په ورده کوي و څوره تیار ورسره دی.
بلاده زابل ولایت د افغان تاسو ته پرېږدم. زموږ د ولپو دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده د یو دهقان په سپتخوان باندې خبره کومه چې زموږ ټول کښتنی حاصلات لکه انار، انځر، بادام، شمش دغه ټول داسې دي چې پر ځای باندې ولاړ دي، هېڅ سوداوې نه کېږي او بازارونه نه لري. په نیم قیمت نه بلکې په درېیم قیمت باندې زموږ څخه تجارتونه پاکستان محصولات زیات کړل. نو زموږ د ولپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه زموږ حاصلاتو ته که د هوا د لارې څخه کېږي او که میلار څخه دې باید مارکیټو ته نړیوالو مارکیټو ته لار پیدا کړي، تر څو موږ د کلنی اصلاحات په نسبانه نسولاو
خواري او تقریبا زموږ عباس لار نه سي دا که بوس پداوس قیمتو کې خو خپل مصرف پری حال ته پری ده بلکې د هر ار دهکان ار بزګر د ځان څخه توانې دي نورمو پرالا پر وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو مننه کوم چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې و او د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې د ځکه ته پرې شوالې سیمو ژوند د ځنګړو خبرونه لاري له اړوند مسولینو سره شریکو خبرونه مو د عمل لري نیمایي برخې ته ورسېدل په کابل کې څلور بجې او دیش دقیقې د مهمو خبرونو لنډیز اسمت سروان وړاندې کوي
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی پر ایجنډا له خبرو سره مهاله پر هغو مسایلو د خبرو د پیلولو پر سر موافقې ته ونه رسیدل چې تر اوسه دواړو خواوو په ایجنډا کې پرې سلا کړې ده تیره شپه د دواړو خواوو مرکچی پلاو عمومي غونډه وکړه چې د ایجنډا هغو دو اختلافي مسئلو ته د حل لاره ومومي چې د دوو خواوو د تماس ډلې پرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې موافقې ته نه رسیږي په هلمند ولایت کې د هغو زرګونو ملکي وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې په ډېرې دودي چې د طالبانو له پراخو حملو وروسته د شکیل خواوو ترمنځ په جګړه کې ګیر دي سیمه ییزو چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل تر شپږ زره ډېرو کورنیو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته وړل شوي دي سرچینو نن ازادي راډیو ته د نوم د نښودلو په شرط وویل اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټې روغتونونو ته راوړل شوي دي لشتر لژه شپږ پولیس تیره شپه په هغه برید کې ټپیان شول چې وسلوالو طالبانو په زابل کې د پولیسو پر وی پوستې وکړ نامعلومو وسلوالو په کاپیسا ولایت کې د یوه جومات امام وباشه د پاکستان پوځ وایي پرون په دغه هیواد کې په جلا پیښو کې اته پوځیان وشل شوي دي د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه د وروسته له دې استعفا وکړه چې د پارلماني انتخاباتو پر پایلو پراخ اعتراضونه وشول او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبرداری ورکوي چې په اروپا کې به چې دولتونه د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي د دغه وایرس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمېر هم زیات شي
من انا کوم اسمت سروان او په سپورتي تحولاتو به مو امید ظهیر مل خبر کی
د سپورت ورزنه هنداره
تمره د افغانستان د فوتبال غوړلیک سیالیو پایلو با سبا د جمعې پورز وشي په دې سیالی کې به شاهین اسماعیل د سیمرغ البرز پر وړاندې د سیالی ډګر ته ووسی د افغانستان د فوتبال فدراسیون وای د پایلو به لپاره چې سبا ول ماسپخین ورسته وشي ځانګړي مراسم نیولې دي شاهین اسماعیل وبدلې په نیمه پایلو به سپین غر بازانو ته ماته ورکړه خو سیمرغ البرز بیا طوفان حریرو ته په ماته ورکول سره پایلو به تلار پیدا کړه د دې لیگ چارون کې وای دواړه لوبډلې خورا پیاوړي دي او سبا نه لوبه کلیوي خو ډیره جذابوي خو ګټل به د دواړو ټیمونو لپاره ډیر اسانه نوی په کابل کې د وزن پورته کولو سیالي پای ته ورسېده د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وای دا سیالي د دوه ورځو لپاره په لسو کټګوریو کې د کابل لوبډلې لپاره د لوبغاړو د ټاکلو په هدف جوړ شوې وي د اولمپیک ملي کمیټې په یو اعلامیه کې لیکلي د سیالیو په پایلو کې په بیلابیل وزنونو کې درې لوبغاړو د کابل لوبډلې ته لاره پیدا کړه په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې ډیټر به دا سیالي په نورو ولایتونو کې هم پیل شي او د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په دوام به نن یو دیرشمه لوبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کینګ 11 پنجاب لوبډلو ترمنځ وشي د دې سیالیو په دیرشمه لوبه کې ډیلی لوبډالې راجستان ته ماته ورکړه او د درجه بندۍ په نوم لړ کې لومړی ځای ته ځان ورسو نننې لوبه د بنګلور لپاره ځکه مهمه ده چې چیرې یو غټي د درجه بندۍ لمخې بعد د جدول دویم ځای ته ولاړ شي خو پنجاب باید غټلو په صورت کې هم په اخر مقام کې وي بنګلور لوبډالې تر اوسه ولو بکړي چې 15 غټلې او دوی بایلو تللې دي خو پنجاب لوبډالې بیا په ولو بو کې اوازې والو بغټلې ده د ویلو دا چې پنجاب لوبډالې د ځان سره افغان لوبغاړي مجیب الرحمن هم لري
او دښمنې سره سم دوه ونیز پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او پسې کور کله را سره وره
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. لماشمانو سره د خلق په مخ کې توند او تیز چلند کومه بدی پایله لري؟
ورځ پر نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمیر. مثال د خلق په مخ کې چې مثال ماشوم ورته هغه نورم ساسره سپینځري کیږي او سمیر نه.
اولی یو شمیر مور پلار لخپل اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګ چلند او برخورد شوی دی. د مور له طرفه له پلار له طرفه دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حل لارې چارې هم څیړو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بی زړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډاران کسور نه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی پر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو، نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پایل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جان، تو کلانی؟
نه.
ته دا رو توایه چې کله کوم شی په کور کې خراب کې، بیا مور پلار یا خور دی د خلکو له مخې څه درته وایي؟
وایي دا د ول خراب کړ، دا د ول مات کړ.
چې دی مات کړل؟
ګلاس مثال شي، شیشه.
بیا څه رقم وهې دی چې اواز د خلکو مخ کې درته وایي؟
وهې مې او خلکو مخ کې مې وایي.
څومره بد در باندې لګیږي؟
ډیر بد را باندې لګیږي.
بیا څه ورته وایي؟
هسې ځان چپ نیسم، ډیر خفه کیږم.
پرویز
د کوم جی؟
د لغمان. کمان چې کوم شی خراب شي، مور پلار د خلکو په مخ کې وایي کندا کوي. بیا غونډو مخ کې شرمېږي، د خلکو په مخ کې نصیحت هم راته کوي.
د امیر روغتیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپوه سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران له خپلو ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړي، ورته غواکشي.
روسو دي ته چې په یو شمېر کورنیو کې له ماشومانو سره ډیر تند چلند کیږي، کله غوی یو داسې کار وکړي چې هغه د کورنیو د تمې برخلاف وي، اول درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې دا ډول چلند د ماشومانو سره کیږي؟
اصلا دا داسې تصادفي منځ ته نه راځي، دا مشکل کنه. همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، یو بیس لري، یو منشأ لري. کوم ځای نه دغه